دوستانو من نه کوم چې تر دې وخت مو زموږ خبرونه را سره واورېده. اوس ورسېدو د دې خبرونې دوهمې برخې ته. په پاتې خبرونه کې ونیس پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه به د اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی به اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې. د لوګر ولسی استازي وایي د پولي عالم خار په زندان کې یو سپین ږیری بندي د کورونا ویروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی وایي چې په زندان کې مشکوک کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې هم مثبتې راوتلي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند د کڼو سیمه کې 4 منخښوونکي نیولي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قمندان له اخیستو ټپونو ساور کړی. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 9 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په الوتکې کې ټول 9 کسان سپاره وو چې 9 پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندي پاتې دي. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس داخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی.
من نه کوم اسدالالدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې برید کړی چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرامه چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرامه کاربن او څو اندازه هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه 4 ټنه بنګو د قاچاق مخ ونیول شو. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ بیان محب الله محب ازادي رادیو ته ویل 4.5 ټنه بنګ هغه مهال ونیول شو چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي.
د مقدار 4.5
4.5 ټنه بنګ هغه مهال ونیول شو چې په یو ټیلر موټر کې پټی کړای شوی او په پام کې و چې هلمند ولایت ته کاچاق کړی. په دې تور نیول شوی کاچاقونکو عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له فراه څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولې ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,015,000 د تریمادول په نوم نشئی ګولې ونیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولې له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په توري یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو سره ولیول شو. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ بیان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته ویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړی. نیول شوی کس له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کې، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپلې کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولی شي.
د معتاد مقاومت بدنشان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشې د زیانونو په اړه له یو ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار، تره، کاکا، ماما، مشر چې کوم عمل سرته رسوي دا لکه چې یو ښه کار دی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشې 50 لک افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد امرانو د یادم ته بس کنځلې مه کوه، خپل زامنو ته، خپل لور ته من کنځلې کوم، سره خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، د ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشې موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2000 معتادینو په راټولولو سره په دې ښار کې د نشه یي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی څو معتادین له کورونا ویروس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بې کوره معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
له کابل ښار څخه د 1400 معتادینو په راټولولو سره په دې ښار کې د نشه یي موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. د هغه پروګرام له مخې چې ښاغلي ولسمشر منظور کړی په پام کې ده چې له دې ښار څخه ټول معتادین راټول کړو، خو د کرونا وایرس له راتګ سره د دې پروګرام لپاره ځانګړې شوې پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کېږي. کله چې معتادینو ته ځانګړې شوې پیسې مخ ته راکړل شي ټول بې سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتې به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بې کوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان یې په ښار کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا ویروس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډېری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بسترې کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کې، یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي. کله چې دوی د تاداویو یا د تاداوي څخه وروسته بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 60 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلا و چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfe@rl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغو کسانو په پرتله په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یوه کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي، نو ډېر ژر به د معتاد شخص لخوا په کرونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنتین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کېږي او کورنیو ته یې د کرونا وایرس د انتقال امکان ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
که څه هم د کرونا له خپرېدو سره سم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام ګړندی شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کېږي. په دې معتادینو کې یو شمېر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنتین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کرونا وایرس کور ته رانشي. زوی او وړه لور مې ونهنیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنتین پر مهال د نشئی موادو روغتیایی کارکونکو یو شمیر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړې تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤوله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دی خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ معتادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنطین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي، نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنتین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی، نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. دغه ډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که څه هم په کرونا وایرس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا وایرس د انتقال ګواښ ډېر کړی دی.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اورئ. اوس په دې اړه له یوه ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنتین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنتین د مودې اودېدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنتین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري.
هغه کسان چې مثلا کب کرنتین وي که غیر کرنتین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الودونو باندې ناوړه اغېزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوه غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسي په نامه باندې یادیږي چې یو نوه رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظره آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغې عمل باندې روک دی شي. دویمه نوه احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او پفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناست دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم هغوی ته ورځي. په دې سره چې په اتاق کې څومره خلک ناست دي هغوی هم نشه کوي، هغوی هم روږدي کوي، د سږو د تنفسي لارو د برانشونو د ټراخیا یا وچه مرۍ د دغه د پړسوب التهاب او په بالاخره د هغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې دا خپله د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغیو ته یو بهترینه زمینه مساعدوي.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمینه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې یو کس کا نشه کوي هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، دا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتي پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي، د سره فزیکي برخورد ته خبره رسیږي چون دا یو نشي دی په ځان باندې نه پوهېږي. حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته حتی تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ را پېښې شي.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنتین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دي بس کی دا نشه دا زهریات دی، نور مه استعمالوي او دا کرنتین د دپاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده دپاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیانن بیا هم کوي، نو دوی د کوشش وکړي چې یوازې دې تلاړ شي په اتاق کې دوی نه کښېني، ځکه د ده دا چوف او پوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعتي خوریږي او د دې تجمو پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد و غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي. د هغې ضرر څو چنده دې نه زیات دی چې کله د دوی دا زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده دپاره د نورو مرضونو دپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړم؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
سلویخ کلن فریدون للسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې د رنګمالۍ استاد و او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم مې زده دی رنګمالۍ، ساختمانۍ، د موټر رنګ، د رنګ انوارۍ، کاوچ، دا ټول قسمونه مې زده دی. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه مې رنګ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و، نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. له هل انډیوالانو سره وګرځېدم، لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج سسکه. چارج نه بعد تر وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و، څلور پنځه کاره به زما و کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړ، کار هم لاړ، ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بېخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلمه، بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ کچه راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغسې سیستم خراب شو، بېخي ژوند مې تباه. د سادي تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی. چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم و، بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. که همدا اوس تقریبا یو نهه لک افغانۍ قرضدارم یم. چې په نشه راغلم، بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو یوازې چې په خپل باله بچ و همتلم په نشه باندې م وه. دغسې فکر مې بېخي خراب شو. پډوکي مډوکي ټول داسې ټق ټق کوه، وجود ختم و. خپل لال اولاد هم رانه د یادم ورته، بس کمزلې مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې هم کمزلې کوم، سال خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته، ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم، بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به مو نه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې یا څه پارچه کوې یا څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولادم د نشې د لاسه تنهیم ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریضو دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لورې، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لورې، خو سر د ډېر بې پروا سړی دی. پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چې هېڅ پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دې و چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلار از نو لدی بلا سرشون نسم کولای ما لدی بلا چخ خلاس کا اوزر کام خیر دے پلارا ما لدی بلا چخ خلاس کا
مجال لدی لدی شر دے خلاس کاو ما نن دام دیل پار والا خلی و خدای دیر سر تم بسڑے دے دی چا خبر نمانی
انو چا دو چا خبر نمانی از پا ام دی تنارا که با او سوز ما پلارا ام دستی دے کنا تام دا غواری
تبی غم و سلوری تبا نور پا دیور که نسوزی لدی بلانه دی خام آخا خلاسو
نو چنگا با می خلاسه که تا خوویل دی فرید پلار ویل مک طلاق نور کهو
لوری طول کلی خبر ده چی پرید پودری او تا چوم لطریخ جوان داری خدا دی طلاق حق کرده ده سبا محکمی تزو اول تا طلاق دی اخلو
که پا محکمه که دوا ورس رو که تا تا خو بخطر نهی پلارا
نه لوری ایس خطر نشته تبی غم و س
بس هر دل چی استا خوخوی پلارا خو مال دی توری بلا چکا بخلاسوی پر دیر ظالم سڑای ده یو ورس با ممڑا کی
غم مکا والوری زدر سرائیم سوال خیر ما کمی تزو خازی سیب اجازه ده
او رازی رازی دغل تپ دی چوکی کینی
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضي صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضي صاحب دی پوډری دی د هېڅ ګټې وټې م نه دی زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تا څخه به یې څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شویم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکړم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دا دی تی وګوره دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ
وی ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضي صاحب ژبه یې راسره وهله ویل یې طلاق راکړه بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله نو
قاضي صاحب دا ډېر ظالم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب تاسو ووایئ
هلکه ته ولې دا بیچاره ناقه وهې
قاضي صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږې یم بس زما هم زړه ورته تنګ شو قاضي صاحب که تا هم د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهي
قاضي صاحب زم انسان ایما دادی تا خپل خبری واوری دی پا دی دول می لاس کالا ور سر تیر کرل نورس غم نلارم از تینا طلاق وارم
اوس دما که می فیصله تا غواک شی
خانگ عزیز هم غواکیو
ما د دوارو خواه خبری خی پا غور سر واوری دی د فرید لخپل خبرو چه خصابت شوا چه دای خپل میرمن نسی ساتلی نفقه نسی ورکولی شکنجه کوی او اغا تی ویلی چه وجنم دی
هو قاضی صاحب بالکل
همداسیده
نو د دې اسناد او شواهد په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
نړیوال سازمان
څوی د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.